اسرائیل په مهمو خبرونو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل ډیر نخښته چې خاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیل هوایی بریدونو ته په اشاره ویلي داسې ښکاري چې د دې خبره نور دا مستبد ژوندی نه دی پاتې. وروسته نور جزئیات هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د محمد محقق لخوا تاسیس شوی تلویزیون راه فردا بند کړی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په خپله ایکس پاڼه شنبه ناوخته لیکلي د محمد محقق اړوند رسنیز آدرس نشرات بند او ملکیتونه یې مصادره شول. هغه دلیل راوړی چې د دوی حکومت ځکه راه فردا تلویزیون تړلی او د محقق ملکیتونه یې مصادره کړي چې ګواکې محقق د پاکستان وروستي بریدونه جایز بللي وو او د طالبانو انتقامي بریدونه یې غندلي وو. راه فردا تلویزیون له 2006 کال راهیسې فعال وو او تر ډیره یې مذهبي فرهنگی پروگرامونه و خبرونه خبرول. دغه تلویزیون د محمد محقق لخوا تاسیس شوی و. محقق د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ترکیې ته تللی او هلته له خپلې کورنۍ سره میشت دی. او پاکستان د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا ماته کړه. خو له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړ. پاکستان په شلو اورو کې د سریلانکا لپاره د 214 منډو هدف ورکړ. سریلانکا بیرته 200 منډې وکړې او لوبه په 5 نمرو بایلوده. خو پاکستان له دې بریا سره سره بیا هم نیمه پای لوبې ته له ورتګه پاتې راغی، ځکه په جدول کې د امتیازونو د اوسط په حساب تر نیوزیلینډ وروسته شو. تمه ده یک شنبه دوه لوبې وشي، اولنۍ کې زیمبابوې او جنوبي افریقا مخته او په دویمه کې هند او ویسټ انډیز.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مومنی درنوس د کون کو هله د چروغ او جوړ بیاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چ د تل پسیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بو تاسو سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکلای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په شته ول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي تر څو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسي، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسي، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسي چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولدي، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او تاسو سره مرسته وکي په دغه حالات کې. چې دغه د ملاتړ سیستم مول د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی شي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل که چیرې هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري. اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمو ولو د رواني حالت د شکولو سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک شي د خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت او ذهني آرامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، شی لارښوونې درته وکړي او عملی مشورې درکړي یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کو یا څنګه کولای سو دغه سیستم په شړول سره جوړ کو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کدی چې تاسو د کورنۍ غړي ووسی، کدی چې تاسو دوستانو همکارانی هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغه سره خبرې کولای سي یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی یعنی که چېرې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینې ډول اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه کچېره هغه سپورتي فعالیتونه اوسې، کچېره هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسې چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای شئ پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په هکله، د خپل افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بېدیږي، یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په هکله یا د خپل ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په هکله، د خپل احساساتو په هکله خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نشه ده، ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي یا ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي، تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتئ چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغه څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنی ډلې او ځینی ورکشاپونه دي. دا څو ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په حقیقت تاسو زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په حقله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي، کیدای سي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل وسي، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کړي یا ستاسو په ذهن کې راکم کړي. تاسو کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړي یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړي، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای سي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای سي خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نام سلامونه کې هیله مې هیله د چیرو حضور به ستاسو وخت په مهم ترتیب مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاست يم د نن ورځې لوسته. هیله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن په همدغه لوست کې باندې په هیجو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، نا امیدي یا ناهیلي، اندیشنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نکړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساسات وپیژنی او هغه ومنی. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسي یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړي، لومړنی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنی او هغه ومنی. چې دا کار به تاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپل احساساتو په حق لاساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درکې او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شکل سره هغه درک ومنی. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، خپل احساسات ومنی. د خپل احساساتو پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لري، هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنی. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و د احساس په تاسو کې ستا. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، اوس څخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکي چې دا کار کله چې تاسو دا خپل احساسات لیکي دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو دا خپل احساس په شډه ول سره وپیژني چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لري او تاسو هغه احساس څه ډول دی چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لري هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن وه، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یوه لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د ستونزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس، ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، دغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي. تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پېښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پېښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو، تاسو د کورنۍ، د ملګرو، دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ، د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري، لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځئ یا د څو دقیقو لپاره همداسې ګلان او درختو د طبیعت ته، تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نه سوئ کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوئ چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسې په موثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارو چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسې افسرده واست، تاسې ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسې دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسې مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسې ته ذهني ارامتیا درکوي. ترڅنګ یې کله چې ستاسې احساسات په سم ډول سره مدیریت سوه او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسې پوه سواست او په ښه طریقه سره، په مؤثره طریقه سره تاسې دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسې کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسې ورسېدله، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کمه سوله، نو دلته تاسې کولای سئ چې ښه فکر وکئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یوه بله ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسې کولای سئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یوه بله ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای سئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو ښه کول او د ځان پوهاوی دا هم یو بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثره مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنا آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، دی راځي خپل دغه احساسات چې دی د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې دی درلودی، دی دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوې، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای سي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، د هغه د پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ سي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای سي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب سي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای سو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، ترڅنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلی سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولی سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري. نو په دې هیله چې تر دې ورسنې شي بو تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به مو ګټه اخیستی وي. ټول هغه لارښوونې چې دلته مو جوړ څخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کې په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوګللی ز د کون خو یو زلبه هم تاسو ټول تشرق واس بم درن ورزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحت مند او سری د صحت جاب بم پتن می درن اوګللی ز کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مر او تاسو درن ورزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندی د تل پسیر و یو زلبه هم مر او تاسو افغان مشهور مرمن او پیژن او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درن اوګللی ز کون خو لکه سره چې مر او تاسو د تیر ورزی لوست د بی بی زینب اړوند مور او تاسو مېرمن بي بي زینب وو پیژنل د حقیقت ژوند په